رد شي او دغه بدلون په شرط یا ازادي راډیو ته وویل
ما د خپل لورګان د تعلیم د پوره کولو د کار هور کړی دی چې تاسو وطن پرې د مباحثه او لار سمه د زړه چې په ولرن تعلیم د ژوند بنسټ دی کنه کور کله وطن او خلک ډیر ګران دي خو دا یو ډیر لوی مجبوریت دی چې دا کار کوم
مخکې به یو شمیر ازادي راډیو ته ویلي و چې د بیکاری له امله هیواد پرېږدي خو د راپورونو پر بنسټ یو شمیر دوی چې ګاونډیو او د سیمې ځینو هیوادونو لکه پاکستان، ایران، تاجکستان او ترکیې ته تللي هلته هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM د تیر میلادي کال د اګست میاشتې په دوهمه په یو راپور کې ویلي و چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هیواده وتلي دي چې 85% یې ګاونډیو هیوادونو ته بې کوره شوي دي. سره له دې چې د طالبانو حکومت د اقتصادي پرمختګونو خلکو ته د کار موندنې د هڅو او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو دعوی کوي خو د 2021 کال په اګست واک ته له بیا ځلې رسېدو وروسته په افغانستان کې بېوزلي او بېکاري زیاته شوې ده. دوی ښځې په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو راګرځولې او له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو هم بندیز لګولی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږې ادارې او چا د راپور له مخې نږدې 23 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د دغه سازمان پرمختیایي پروګرام یا UNDP اټکل کړی چې د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه به د 2024 او 2026 ترمنځ د افغانستان اقتصاد ته شاوخوا 900 میلیونه ډالره زیان ورسوي.
خوست کې د نقاشي او میناتوري د برخي او هنرمند چې شاوخوا 2000 بیلابیل هنري اثار لري وایي چې د مسؤلي ادارو د نه پام لرنې له کبله یې خپل هنر پریښی دی. نور حال د نجیب الله خیر بریپورک.
په خوست کې یو هنرمند چې د نقاشۍ او میناتورۍ د هنر په برخه کې د کار او خدمت اوږده تجربه لري او په دې موده کې په خپلو شخصي لګښتونو شاوخوا 2000 تابلوکانې جوړې کړې او په زلونو یې نندارې ته کېښودې دي. اوس مهال خپل هنري فعالیتونه پرېښي او د ځان لپاره د کوم بل کاروبار د موندلو په لټه کې دی. 50 کلن هنرمند اسماعیل زدران وایي د حکاکۍ یا نقاشۍ او میناتورۍ په هنر کې یې 6 کاله خواري کړې او د هنر سره یې ډېره مینه وه. خو اوس څوک د پښتنې والا نشته نو ده هم د خپل ټول ژوند له دې ملګري هنر لا سخیستای.
تقریبا مو 2000 اثر جوړ کړی چې دغه د 2000 اثر د جملې نه 100 اثر مو سره په خپل موجود او 100 اثر مو لکه په ولس مشر اجب غنی او ولس مشر حامد کرزای او ولس مشر صبغت الله مجددی چې دغه تم په ډلای کې اسپرلې دی ورکړی مې دی. بلکې دا سه دغه پسان کې شګردونه تم ورکړی شګردون منځه ولې چې تو په وال مقام خطاتای پر سمای کړو ولای دی.
خوستی هنرمند اسماعیل زدران د ځوان نسل د عامه پوهاوی او د افغانستان له طبیعي زیرمو سره د آشنایۍ په خاطر د بیلابیلو ولایتونو له غمی او تیګو او د معدنونو له نمونو څخه یو بل هنري اثر جوړ کړی دی. نوموړی وایي
دا مې تقریبا په دلاس کولی کې دغه مدنیات مرټل کړی دی او دغه مدنیات مرټل کړی دی په خاطر مې نه دی درټل کړی دی په خاطر مرټل کړی چې موږ دغه شګردون او مسلین او ځوانون د افغانستان خلک مدنیات او پیژنې چې مدن تشته لای کی او دا مو دی بیل بیل ولایتنه او د ملګری په واسطه سره او د پیسې په ذریعہ سره دغه مدنیات مرټل کړی دی.
اسماعیل زدران زیاتوی هنر پراخ مفهوم او ډیری برخې لري چې ځینې په افغانستان کې د پیړیو پیړیو اوږده مخینه لري.
آیا په دین جایزې مسابقې پروګرامینه نندرتونینه تو جوړوي ویل نه په د درې کولې کې مو ته چا ټلیفون نه دی کړی چې ته نندرتون ته راشه په مرکز کې یو ورکشاپ ته یا سیمینار دی ویل.
په ورته توګه روڼ او فرهنګیان هم هنرونه د ټولنو او ولسونو په پیژندلو کې مهم بولي. شاعر او لیکوال نوراجان بهیر وویل
هنر ټولنې ته پرمختګ ورکوي، ځوانانو ته فکر ورکوي، د ټولنې هویت څرګندوي. کومه ټولنه کې چې هنرونه پالل کیږي، هڅول کیږي، د هغې ټولنې جمعي فکر پرمختګ کوي، د هغوی ځوانان خپل ټولنه پیژني او ضمناً د همدې هنرونو له لارې نورو ټولنو ته همدا ټولنه ورپېژندل کیږي. د دې ټولنې ارزښتونه، فکرونه، د دې ټولنې تاریخ، د دې ټولنې کلتور د هنر په هنداره کې نورو ټولنو ته ښول کیږي.
بلوري ته مسؤلین مني چې د هنرونو پاللو ته لازمه پاملرنه نه ده شوې، خو وایي دوی په راتلونکي کې د ځینو لاسي هنرونو د پرمختګ او د هغې د نمایش او ښودنې لپاره د نندارتونونو او ځینو نورو تشویقي برنامو پلي کول په پام کې لري. د اطلاعات او کلتور رئیس شاه حسین مسجدي وویل
موثر دا به دا وي کنه چې موږ دغه نندرتونونه کنه چې نندرتون د پلار واچو په مختلفو ځایونو کې لکه دغې خوست چې کوم سټوډیم ده په سټوډیم کې یا مثال په د خروالی پارک کې او په مختلفو ځایونو کې داسې نندرتون جوړ شي دا به ډېر موثر وي.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې اوسیدونکو یې د تاریخ په اوږدو کې ډول ډول هنرونه پاللي او په اوس وخت کې هم د دې هنرونو ساتنه او پالنه په دې مهمه ده چې د خوست او افغانستان د اوس او راتلونکي د مادي او معنوي پانګې یوه وړه خو ارزښتمنه برخه جوړوي.
له خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو د کډوالو اولی کمشنری وایي چې د اپریل لمړۍ نیټې څخه د می تر ومې پورې له پاکستان څخه باندې یو سلو شپېته زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنسوي او د روان میلادي کال له پیله بیا تر اوسه څخه باندې 1200 افغان کډوال بیا ایران خپل وطن ته تللي دي. نور حال په دې راپور کې
ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د نیولو او خپل هیواد ته د ستنولو بهیر په چټکې دو سره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې د میتر ومې پورې له پاکستان نه 1,15,500 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. یونیسیر د می پر اتمه په خپل خپور شوي راپور کې ویلي له دغو ستنو شویو له ډلې له 3 زیاتې په زوره ایستل شوي دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې ستنو شویو کډوالو کې 50% ښځې او نجونې دي او 50% نورې ماشومان دي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې یوازې د اپریل په میاشت کې 6,640 افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي چې ډېری دا نیونې په پنجاب او بلوچستان کې شوي دي. خو دا چې دا کډوال بیرته خوشي شوي او که اوس هم په بند کې دي په دې اړه په راپور کې جزئیات نشته. د خیبر پختونخوا ایالت په پېښور ښار کې د پاکستاني پولیسو لخوا یو نیول شوي افغان کډوال چې بیرته خوشي شوی او وینې غوښتل په راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل
نږدې دوه ورځې وړاندې کبوتر چوک ته د رسېدو په درشل کې وم. تاسفانه دلته د پاکستان پولیس ولاړو زه یې ونیولم او ما سره چې کوم اسناد هغه وخت کې په لاس کې و چې هغه د یونیسیر کارت و د دې تر څنګ پاسپورټ و او د دې تر څنګ هغه خوندیتوب لیک چې موږ ته مربوطه سفارت راکړ هغه مې ورته وښود. دا هېڅ هم د دوی دپاره د منلو وړ نه و. بس دوی غوښتنه دا وه چې یا ما تڼې ته بوځي او یا ما نه پیسې واخلي. هماغه و چې بیا ما دوی ته 15,000 کلدارې ورکړې او زه یې خوشې کړم.
په ورته وخت کې یونیسیر په یو جلا راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال له پیل څخه د می تر ومې نیټې پورې له ایران څخه 402,400 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 240,000 کسان په زور ایستل شوي دي. په ورته وخت کې خپل هیواد ته یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي له سختو ستونزو سره مخ دي. یو له دوی څخه چې تازه له پاکستانه ستون شوی او نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان ته چې موږ کله راغلل دغه سره وشړ شول تم شای ټول پاتې شول ګلته اوس پلان زړه کورونه دي اقتصادي حالت صفر دی کاروبار نشته دی روغتیایي مرکزو کې دوا و شای نشته دي نو زموږ ماشومان د زیات مشکلات سره مخ شوي دي.
پاکستان له 2023 کال راهیسې د بی اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړی دی. د یونیسیر د معلوماتو له مخې له هغه وخت راهیسې تر اوسه 1,000,000 زیات افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. دغه هیواد د روان میلادي کال د اپریل لومړۍ نیټې د ECC افغان تابعیت لرونکو کارتونو ایستل هم پیل کړی دی. دغه هیواد د روان میلادي کال د اپریل لومړۍ نیټې د ECC یا افغان تابعیت کارت لرونکو ایستل هم پیل کړی دی. همدارنګ ایران هم په تیرو دوو کلونو کې ډیر هغه افغانان چې قانوني اسناد نه لري نیولي او بیرته افغانستان ته شړلي دي. یونیسیر ویلي له 2023 کال راهیسې تر اوسه 3.5 میلیونه کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شوي چې دې حالت د افغانستان بشري اړتیاوې لا زیاتې کړې دي.
په داسې حال کې چې تورهم کې پاکستانی چارواکو ویلي د می له 1.5 نیټې وروسته به افغان سوداګریزې موټر یوازې هغه مهال پاکستان ته تر ننوتلو اجازه ولري چې موټر چلونکي معتبرې ویزې ولري. د پاک افغان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو شمېر مسؤلین دا کار ستونزمن کړي. ویل شوي چې تورهم کې په دې اړه په دیوالونو خبر پاڼې هم نصبې شوي. موټر چلونکي سره په شفاهي ډول هم دا موضوع شریکه شوې ده. د پاک افغان د سوداګرۍ د ګډې خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد وایي چې سوداګر ته ویزې د نه ورکول کېږي نو موټر چلونکي ته به څنګه ورکړي. صنعت اعتبار دوام پیدا کړی. هم د TAT موړی هیله مند چې د ټاپ د ستونزې کومه بله لاره راووځي. له ښاغلي مخلص احمد سره زموږ همکار مارکه کړې په سر کې ورنه له پیله د دې موضوعاتو جزئیات غوښتي.
تیر کال چې دا تقریبا 2 ځلې چې دا تورخم لاره د لارې او تګ راتګ په وړاندې بند شو او د هغه اصلي عمل دا په ګوته کېدل چې ډرایور باید پاسپورت او ویزا ولري او پرته له پاسپورت او ویزا د دواړو لورو ډرایوران تګ راتګ نشي کولی. خو په هماغه وخت او زمان کې د ناستې مجالسو په نتیجه کې بلاخره تیر کال چې د پاکستان څخه د یو پلاوی کابل ته راغلی و چې په هغه کې د صنعت او تجارت وزارت مرستیال او د کورنۍ او چارو وزارت مرستیال د پاکستان نه راغلی و کابل ته. دلته د اسلامي امارت د صنعت او تجارت وزیر سره دوی یو ناسته وکړه او بلاخره د نورو ستونزو مشکلاتو تر څنګ باندې دوی توافق وکړه چې د لاریو د تګ راتګ موقت صنعت یا ټیټ په نامه باندې دغه تصفیب کړه چې دقیق تاریخ او زما حافظه کې نه ده، خو فکر کوم چې هم د شلم دیرشم تاریخ ترمنځ هم دا شپږشتم و چې دغه تفاهم نامه لاسلیک شوی و چې دغه ټاټ یا د تګ راتګ موقت صنعت د یوې کال لپاره په دوه مرحلو کې چې اوله مرحله به شپږ میاشتې د $100 په بدل د قونسلګری او سفارتونو لخوا هم پاکستانی ګاډو ته او هم افغانستانی ګاډو ته توزیع کیږي، او بیا دوهم شپږ میاشتو کې دا به بدون د فیس او ټکس نه و. او دا اوس د یو میاشت لپاره وخت راکړ شوی، موږ چې دا هم خپل مشرتابه سره وزارت د صنعت تجارت سره وزارت ترانسپورت سره وزارت خارجه سره دغه ستونزه شریک کړي او دغه مشرانو مونږ هیله کړي چې دغه یوې میاشتې په موده کې باید اسلام آباد او کابل په دغه اړوند باندې یو نوې پالیسی اعلان کړي تر څو د مې په میاشتې پوره کېدو سره خدای مکړه بیا چې دا د پاکستان لخوا دغه لارې ونه درول شي. افغان لورې چې دا دوی خو مشکل نه لري، خو امکان لري که چیرې بیا هغوی اجازه ورنه کړي نو د لارې او تګ راتګ چې ده پټه پدریږي، او دا چې دا نه یوازې افغان سوداګر لپاره یا په مجموع کې د افغان حکومت لپاره بلکې زمونږ گاونډي دوست هیواد پاکستان عام ولس لپاره خصوصي سکتور لپاره تجار لپاره صنعتکار لپاره او بشري قوا په مجموع کې حکومت لپاره هم چې د زیان ده. هیله مند یو چې ژر تر ژره د اسلام آباد او کابل ترمنځ باندې د دغه ستونزې د هوارولو په اړوند باندې یو منظم پالیسی او تفاهم نامه ته مه د میاشتې تر اخر نیټې پورې اعلان شي.
په داسې یو شرایطو کې چې پاکستان افغانانو ته ویزه سخته کړي، آیا ممکنه ده چې افغان موټر چلوونکي او د دوی مرسته کوونکي یا مرستیالان پاکستان ویزه ترلاسه کړي؟
کوم زما په نظر سره جناب د ویزو پاسپورت بالکل دا ناشونی دی، مشکل ده. مونږ تجاران یو، زمونږ بزنس پاسپورت په لاس کې ده، مونږ ته څوک ویزا نه راکوي چې امپورټ ایکسپورټ کوو پاکستان ته. ډرایور لبه بیا څنګه ویزا میلاو شي، څنګه به هغه لپاره د پاسپورټ اخستل، دا ټول لږ مشکلات دي.
او تاسو دې ستونزې ته څه حل لار وړاندیز کوئ؟
دغه ټارت سند چې ده د تګ راتګ موقت سند دی، یو ډیر ښه پروسه و او مونږ هیله لرو د دواړو هیوادونو د مشرتابه څخه که چیرې دوی بیا په ده باندې توافق وکړي دا به د حل لارې وي.
او بل خبر دا د سید اغان موجود دي چې پاکستان تل د افغان میوه او سبزی او د موسم پر انګ د کېدل سره چې وسام ورته ډیر وخت نه دی پاتې، هڅه کوي چې د افغانستان د سوداګرۍ او ترانزیت په وړاندې خندونه جوړ کړي چې لامل سوداګر کروندګر او بڼوال چې د درانه زیانونه ویني. د سنځ ته په پام فکر نه کوي چې ځل بیا به دا موضوع تکرار شي؟
دا مونږ هم چې د پد باندې متقیدو چ هر کال د غزمنګه د سبزی او میوه په موسم کې د غسستون ځې کله تعرفه جې شي کله لار بند شي، خو امیدوار یو چې ان شاء الله په دغه سور از چپات دي درېونی په دغه کې بعد د اسلام آباد او پاکستان او کابل ترمنځ دغه ستونزې په هوارولو کې ان شاء الله امید شته چې یو د حل لار پیدا شي. ځکه تاسو ته معلومه ده چې 13 میاشت کې د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر او همدارنګ د افغانستان لپاره د پاکستان خاص استازي او په بل مقابل زمونږ د صنعت تجارت وزیر صاحب دوی سفرونه وکړه، ناشته کړی دي د تجارت او همدارنګ د اقتصاد او د نور ستونزو په اړوند باندې دوی مجالس کړي، ناشته کړی دي. امید لرو چې د غستونه د حل لار پیدا کړي او دغه مشکل حل شي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدر منو درنوز د کون کو یو زل به هم تاسو ټول تشرغ لاس په امتنن ورځی درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنا او پاجز د کون کې بر تر وغ جوړ او صحت مند او سړي د صحه چم په پتن می درنو ګل لیست د کون کول ته سره چې تاسو ټول په هیڅ زمر تاسو تنن ورځی درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوند دی نو افغان مشهور مېرمن وو پیژن او د هغوی د ژوند په حق له بش پر معلومات تر لاسه کړو درنوز د کون کول ته سره چې د تیر ورځی لوست مو د مرمن رویا محبوب اړوند او مجاوتاس مرمن رویا محبوب په پیژندل د حقیقت ژوند په حق معلومات ترلاسه کړ چې څوک په کومه برخه کې زموږ ګران هیواد افغانستان ته خدمت کړی وو. دا چې مرمن رویا محبوب د ټکنالوژي په برخه کې نستړی کېدونکو خدمتونو زموږ تر ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی وو. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سي تاتلو افغان او قهرمان انجینر اړوند معلومات می تاسو ټول درنو زده کوونکو ته چمتو کړی دي. نو هله من دی چې د لوست تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنه زکون کې یو ځل بیا هم یادونه کوم چې لدی نه چې تاسو لوست پیل کم تاسو ټول درنه زکون کې باید خپل ځان سره خپل درسي مواد چمتو ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځان سره نوٹ کړي او پر راتلونکو وختونو کې هم تاسو ترې استفاده وکړئ خپل او هم چې تاسو نور ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي. نو ورځې د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې درويشتم لوست موضوع افغان ربوت جوړونکي انجینر دی. لولو چې افغان ربوت جوړونکي انجینر څوک وي کوم ډول شخصیتونه و او څنګه دوی وکولای شي چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نمونه ځای پر ځای کړي. نو رازو لولو چې افغان ربوت جوړونکي انجینر څوک وي د افغان ربوت جوړونکو انجینر پیژندنه افغان ربوت جوړونکي انجینر د ځوان او استعداد لرونکو انجینر یو ګروپ دی چې د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې د افغانستان له سختو حالاتو سره سره نړیوالي لاسته راوړنې لرلې لری. یعنی افغان ربوت جوړونکي ټیم یا هم هغه انجینر چې د ځوان او استعداد لرونکو ګروپ یو لجملو څخه وو دا ټیم په خپل د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې زموږ ګران هیواد افغانستان ته ستري جایزې او ستر مقامونه راوړي دي. که څه هم په هغه وخت کې دی لډي رضایت ستونزو مشکلات او ګواښونو سره مخامخ و خو بیا هم دی په دغه سخت حالات کې دی وکولای سپلای شي نړیوالي لاسته راوړنې راوړي افغانستان ته او د افغانستان د افتخار لامل وګرځي. د ټیم تاریخچه دغه ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجینرو لخوا جوړ شو. ډیری غړي د هرات ولایت اوسیدونکي وي. دا ټیم د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړې انسټیټیوټ د روزنې لاندې فعالیت وکړه. نموړی ټیم په اړه لولو چې دغه ټیم په کوم کال کې سرنګ او د کوم خوا څخه روزل شوی دی. نموړی ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجینرو لخوا څخه جوړ شو چې زیات شمیر افغانو انجینرو پکې اشتراک کړي وو. د دغه ټیم زیات شمیر انجینر په خپل د هرات ولایت اوسیدونکي وي او هم چې نن دغه ټیم په خپل د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ روزنی لاندې فعالیت باندې پیل وکړه چې دغه افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ مشري په خپل د مېرمن رویا محبوب فلاسکو یعنی دغه ټیم په خپل د مېرمن رویا محبوب تر رهبری لاندې روزل شوی دی او افغاني انجینر په دې برخه کې روزل دي تر څو د خپل استعداد او خپل وړتیاوي د نړۍ ټولو خلکو ته وښایي. لمرنی نړیواله بریا یلولو چی دی څنګه او کله خپل لمرنی نړیواله بریا ترلاسه کړله په 2018 کال کې په واشنگټن ڈی سی کې نړیوال روباتیک سیالي کې برخه واخیستل سره لدی چی د ویزې ستونزې او د سفر مشکلات لرله دوی د شجاعت میډال وګټل چې د نوښت او خلاقیت استاینه و. یعنی د دوی لمرنی نړیواله بریا په خپل په 2018 کال کې په واشنگټن ڈی سی کې د نړیوالو روباتیک سیالیو کې کله چې دوی برخه واخیستله نو په لومړي ځل سره دوی د شجاعت مډال وګټله او د نوښت او خلاقیت له ستاینې او سپاس څخه برخمن شول. که څه هم په هغه وخت کې دوی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول، یعنی دوی د ویزې ستونزې وې، د دوی د سفر ستونزې او مشکلات وه، محدودیتونه او ټولنیزې ستونزې او مشکلات وه، خو بیا هم د دې باوجود دوی وکولی شپلی چې خپل ګران هېواد افغانستان ته یو بریا عرفه برخه کړي. مهمی لاسته راوړنې د موجود د جوړېدو راهیسې یې ګڼ نړیوال جایزې ترلاسه کړي. د شجاعت او خلاقیت میډال په واشنگټن ډي سي کې، په کاناډا کې د نړیوال روباتیکو سیالیو لومړی مقام، په اروپا کې د ټکنالوژي او نوښت په پیژو کې غوره مقام. یعنی د دې ټیم تر ټولو غوره او مهمې لاسته راوړنې چې دوی په خپله لومړی کله چې دغه ټیم جوړ سو، د هغه وخت راهیسې څخه دې ټیم ډېر زیات شمېر لاسته راوړنې لري، ډېر زیاتې میډالونه او جایزې ګټلې دي. خو د هغو درې غوره میډالونه یا هم درې غوره سیالۍ چې دوی پکښې کې اشتراک کړی وو، هغه لومړۍ سیالۍ چې په 2018 کال کې دوی سرته رسولې وه، د واشنگټن ډي سي کې دوی لومړی مقام وګټه. دوهم د هغه تر څنګ په کاناډا کې د نړیوال روباتیک په سیالیو کې لومړی مقام ترلاسه کړل، او هم چنان په اروپا کې د ټکنالوژي او د نوښت په پیژو کې غوره مقام ترلاسه کړ. چیلنجونه او ستونزې، دوی د ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي، لکه په افغانستان کې ټولنیزې او کلتوري محدودیتونه، مالی او تعلیمي سرچینو کمښت، د نړیوالو سیالیو لپاره د ویزې او سفر محدودیتونه. یعنی دغه ټیم چې کله په فعالیت باندې پیل کوه، د فعالیت په جریان کې دوی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوي دي، چې په دې جریان کې د هغو له جملو څخه په خپله په افغانستان کې ټولنیز او کلتوري محدودیتونه و. یعنی په هغه وخت کې هغه دود، کلتور او فرهنګ چې اوسني شرایط توشه دا زمينه افغان انجنونو ته برابرول، تر څو دي نور هم پرمختګ وکړي او دي په یوازې توګه سره وکولای شي چې بهر ملکونو ته ولاړ شي او خپل فعالیتونه او خپل استعداد ورته په بهرني خلکو باندې وپیژني. د دې ترڅنګ دي مالی او تعلیمي سرچینو کې هم کمښت وي، یعنی مالی او اقتصادي مشکلات وه، هم شنه په تعلیمي هغه کوم سہولتونه چې د دوی ضرورت لرلو، د کوم سرچینو ته چې دوی ضرورت لرلو، هغه ته لاسرسی نه وو، او هم شنه کله چې دي د نړیوالو سیالیو لپاره چمتو او برابر وو، په دغه وخت کې دي لزیات شمیر ستونزو مشکلات سره مخامخ شو، چې د هغه څخه یو هم په خپل د ویزې مشکل وو، او د سفر په وړاندې ځینې کورنۍ محدودیتونه وو، ټولنیز او کورنۍ محدودیتونه وو. یعنی په یوازې ډول سره یو انجلۍ نسوای کولای چې پرته له فامیل څخه خارج مملکت ته ولاړ شي. نو داسې زیاتو ستونزو او مشکلاتو باوجود دوی وکولای شولای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نمونه ځای پر ځای کړي او په نړۍ باندې خپل ځانونه وپیژني. یعنی دوی د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو سره مقاومت وکړه، او د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو په وړاندې یې مبارزه وکړه. مهمی پروژې د دې ټیم ځینې مهمی د پام وړ پروژې ولو، چې د هغو له جملو څخه په خپل د ماین پاکولو روبوت دی. یعنی د جګړو په سیمو کې د ماینونو پیژندنې لپاره دی دغه روبوت جوړ کړو، او هم چنان دوهمه مهمه پروژه چې و د کرونا د تهویه روبوت و، د کرونا د اوبا پر مهال د ناروغانو لپاره ډیزاین شوی و چې د ناروغانو سره همکاري وکړي. یعنی دغه کوم روبوت چې دی جوړ کړو، و دی د کوایټ نونس د ناروغي په وخت کې جوړ کړی و، تر څو د ناروغانو سره د دوی د ناروغۍ په وخت کې همکاري وکړي. او هم چنان د دې تر څنګ د دوی درېمه مهمه پروژه چې و د کرنې او چاپریال لپاره روبوټونه جوړول و، چې د کرنیزو او چاپریالي چارو د شوال لپاره دی جوړ کړی و، تر څو په کرنیزو او چاپریالي چارو کې نور هم پرمختګ راسي او نوي پرمختګونه رامنځته شي. په ملي او نړیواله کچه یې اهمیت، د دې ټیم هڅې د افغان ښځو د ځواک او د انجنیرو د علمي او ټکنالوژي وړتیا نښه ده. یعنی د دې ټیم کومې هڅې او کوم کوششونه چې دوی سرته رسول دي، د دې څخه دا معلومیږي چې افغان ښځې هم ځواک لري، افغان ښځې هم د علمي او ټکنالوژي له لارې څخه کولای سي پرمختګ وکړي، هغوی هم استعداد لري. یعنی دا د ټولو افغان ښځو د ځواک او د انجنیرو د علمي او ټکنالوژي وړتیا نشه یا هم سمبول ګڼل کیږي. دوی په افغانستان او نړۍ کې په زرګونو انجنونو ته الهام ورکړی چې د علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یعنی دغه افغان روبوټ جوړونکو انجنونو ټول افغانستان انجن ته، هم چنان ټول نړۍ، ټول جهان انجنونو ته دا الهام ورکړی، دا پیغام پریښودل چې ټولی افغانی انجنی، ټولی د نړۍ انجنی باید علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یوازینی لاره د علم او نوښت لاره ده چې دوی کولی شي خپل په ژوند کې پرمختګ وکړي، او د خپل ژوند هغه خپل هلی او ارزوګانې لاسته راوړي. یعنی دوی د ټولې نړۍ لپاره یو مثال جوړ شوه. فایله افغان روبوت جوړونکي نجونې د لایقات، سخت کار او اراده یوه روښانه بیلګه ده. دوی نړۍ ته وښودله چې د ستونزو سره سره نړیوالې بریاوې ترلاسه کیدای شي. اوس دوی د علم او ټیکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول ګڼل کیږي. یعنې درنو زده کوونکو، د دې لوست څخه موږ کومه پایله اخلو، کوم څه ترلاسه کوو؟ د دې لوست څخه زموږ هدف یا هم پایله چې ده هغه دا ده چې افغان روبوت جوړونکي انجونې د خپل لایقات، سخت کار کولو او قوي ارادې او هو درلودلو یوه روښانه بیلګه ده. دوی وکولای شوای چې نړی ته دا وښوي که څه هم په ژوند کې ستونزې او مشکلات راځي، سختي راځي، ژوند له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کیږي، خو بیا هم د دغو ستونزو او مشکلاتو سربیره که چیرې یو انسان قوي هوډ ولري، قوي اراده ولري، سخت کار سرته ترسره کړي او لایقت ولري، هغوی حتماً ضروري کولای شي چې د ستونزو باوجود نړیوال بریاوې ترلاسه کړي او په نړۍ کې خپل ځانونو ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. دی اوس د علم او د ټکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول، یو مثال په توګه سره ګڼل کیږي او د ټولو افغان انجنیرانو لپاره دا یو مثال دی. کچیرې هر افغان انجنیر یو استعداد ولري، یو لیاقت ولري، هغوی د هر ډول سختو او ستونزمنو شرایطو باوجود کولای سي د خپل هنر او خپل مهارتونو په استفاده سره وکولای سي چې ټول نړۍ باندې خپل ځان وپیژني او خپل د ستونزو او مشکلاتو سره مبارزه وکړي. یعنی هر څوک کچیرې په خپل ژوند کې ارمان لري، هغوی په هر ډول شرایطو باوجود هم کولای شي خپل هیواد، خپل کورنۍ، خپل ولس ته خدمت وکړي. یعنی زموږ د استاسو د نن ورځې د لوست څخه هم دغه هدف وو. که څه هم افغاني انجینر وي، سخت شرایط سره مخامخ شوی وي، ټولنیز ستونزې وي، مالی ستونزې وي، همدارنګه ځینې د علم په بهیر کې د علمي سرچینو د کمښت ستونزې وي، او همدارنګه د ویزې ستونزې سره دی مخامخ شوی، د سفر د کولو څخه د ستونزې سره مخامخ شوی وي، خو بیا هم د دې باوجود دی مبارزه وکړله، مقاومت یې وکړله او دی بالاخره وتوانېدلې چې په افغانستان کې یو تاریخ جوړ کړي او د افغانستان د تاریخي افغان انجنیرو د جملو څخه شمار سي. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې تاسو د افغان روبوت جوړونکو انجنیرو اړوند یو څه معلومات ترلاسه کړي وي او پوسي وي چې دوی څوک وي، کوم ډول شخصیتونه وو. اوس هم د لوست په راتلونکو برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. درنو ګلالي زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دندې کې مې تاسو ته درې سوالونه چمتو کړي دي. همدغه درې سوالونه ته به تاسو په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. ستاسو لومړی سوال: افغان روبوت جوړونکو انجنیرو د کومو ستونزو سره مخامخ وي؟ یعنی افغان روبوت جوړونکو انجنیر کله چې دغه پروژې دي سرته رسولې، په دغه وخت کې دي د کوم ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شولې؟ دویم سوال: د دې د نوښت کومه پروژه ستاسو لپاره تر ټولو په زړه پورې ده او ولې؟ یعنی د دې دغه کوم نوښتونه چې دي سرته رسولې، کوم نوي اختراعګان چې دي ترسره کړي وي، په دغه پروژو کې ستاسو لپاره ستاسو په ذهن کومه پروژه په زړه پورې ده او ولې په زړه پورې ده؟ دریم سوال: د افغان انجنیرو لپاره د دې ټیم بریا څنګه الهام ورکوونکې ده؟ یعنی د دې د ټیم دغه بریاوې چې دي ترلاسه کړې دي، کوم پیغام او موږ او تاسو ته پرېښودل دي؟ نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوست خدای دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي وو اوسېږي او په یو څه باندې پوسې وو اوسېږي. د نن ورځې لوست به هم پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
د لوی مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه او نیکی هیلې مې منې. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ بیاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټولو ته شراغ لاست وایم. د نن ورځې لوسته هیله ده چې نن ورځ هم د لوست تر اخرنی شي بوره سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې موضوع مو د روغ ملګرتیاو په حق لده. په دې لوست کې به موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې روغ ملګرتیاوي څه دي، څه ډول دغه ملګرتیاوي جوړیږي، زموږ او ستاسې پر ژوند باندې، زموږ پر ذهني یا رواني یا هم عاطفي روغتیا باندې کومې اغیزې لري، او څه ډول کولی سو د دې ملګرتیاوو اغیزې مثبتې کړو تر څو پر موږ باندې، زموږ پر ذهن باندې، زموږ په ارامتیا باندې، زموږ پر سکون باندې او تر څنګ زموږ پر ژوند باندې مثبت تاثیرات ولري. نو په دې لوست کې به د همدغه روغ ملګرتیاوو اړوند معلومات لاسته راوړو. پخپل ملګرتیا چې د هغه یو مثبت دو اړخیزه او ټولنیز اړیکه ده، یعنی یو مثبت اړیکه ده کچیر د ملګرتیا روغ ملګرتیا اوسي، تر څنګ دو اړخیزه ده، یعنی باید دو طرفونو څخه د ملګرتیا اړیکه و پالل سي. داسې نه چې یو اړخیزه اوسي، یوازې یو نفر د ملګرتیا په اړیکه کې شامل اوسي دیوي خو د ملګرتیا مختزي، بلکې ملګرتیا هغه ده چې هم مثبت اوسي، هم دو اړخیزه اوسي، او هم دا یو ټولنیز اړیکه ده چې دغه ملګرتیا بیا پخپل یو ډول رسمي یا هم د زیژون اړیکه نه ده چې هغه د زموږ د زیژدو سره سم هغه اړیکه رامنځته سي، یا کله چې یو ماشوم نړۍ ته راځي د هغه د زیژدو یا د هغه د پیدا کېدو یا نړۍ ته د راتګ سره سم د ملګری پیدا کی او ملګرتیا اړیکه دي شروع سي. مثلا یو ماشوم چې کله زیژول کیږي یا کله چې دنیا ته راځي یا نړۍ ته راځي، په دې وخت کې د هغه د پلار سره، د مور سره، د خویندو سره، د ټولو سره یو ډول اړیکه جوړیږي. مګر ملګرتیا داسې اړیکه نه ده چې داسې د مور او پلار لکه څنګه چې د مور او پلار، خویندو، وړونو، انا، نیکه د دې سره اړیکه رامنځته کیږي، دغه ملګرتیا اړیکه دي هم رامنځته سي، بلکې دا داسې اړیکه ده چې د ژوند په جریان کې یا په ژوند کې هغه ترلاسه کیدونکې ده یا ترلاسه کیږي. او ملګرتیا د یوازنی آشنایي څخه ژوره او ټینګه ده، یعنی یوازې ملګرتیا یوازې آشنایي نه ده چې دوه کسان یا هم یو ډله دي یوازې خپل یو بل سره وپیژني، یعنی د همدغه آشنایي له دورې څخه پیلېږي بیا تر ډېرې ژورې او ډېرې ټینګې اړیکې پورې، چې معمولا ملګرتیا د پیژندلو په دوام کې، یعنی همدا چې کله دوی سره آشنا سو او کله چې یو د بل سره آشنایي پیدا سو، دلته کله چې دوی یو دوه دی یو بل سره وپیژني، مثلا دوه نفره یا دوه کس یو بل سره وپیژني یا هم یو ډله یو بل سره وپیژني، په دغه وخت کې د همدغه پیژندلو په دوام کې چې کله دغه پیژندګلوي دوام وکي او یو د بل سره ګډي تجربه ولري، خوندورې تجربه ولري یا داسې ګډي خاطرې ولري، په همدغه د تجربو تکرار، همدغه د پیژندګلوي په دوام سره دغه اړیکه رامنځته کیږي او ډیره ژوره ځي. د مثال په ډول دوه کسان په لومړی سر کې یوازې یو د بل سره آشنایي پیدا کوي، ورسته د دوی پیژندګلوي دوام پیدا کوي، یعنی یو بل شډیر سره پیژني، دوی د یو بل سره وخت تیروي، د یو بل سره ګډي تجربې ترلاسه کوي، ګډي خاطرې جوړوي. همدغه تجربې، همدغه خاطرې، یو د بل سره وخت تیرول دا سره اوږدیږي، کچیر خوندوري وشه او د خوشاله شیبه یو د بل سره ولري، دغه ملګرتیا اوږدیږي او په پایله کې د ملګرتیا ډېری ژوري او ټینګې اړیکې رامنځته کیږي. د پیژندونکو سره بیا د اړیکو په پرتله مثلا همصنفیان، مثلا همسایگان، همکاران، دوستان، ملګرتیا بیا د خلکو ترمنځ د اړیکو یوه ډېره پیاوړې بڼه ده، یعنی دغه ملګرتیا که چیرې روغ، سالم، مثبته او دو اړخیزه اړیکه واوسي، نو دلته د دوی دغه اړیکه چې ده، د ملګرتیا اړیکه باید ډېره ژوره او ډېره پیاوړې اوسي. ملګرتیا مو وپیژندل چې د څه د څړول رامنځته کیږي. اوس هغه ملګرتیا چې هغه روغې ملګرتیاوي وي، یا په دې باندې موږ څنګه وپوهیږو چې زموږ ملګرتیا روغه ده یا سالم ملګري لرو، یا زموږ اړیکه سالم او روغه اړیکه ده؟ خپل روغې ملګرتیاوي هغه اړیکه دي چې په هغه کې دواړه طرفونه، یعنی یو طرف نه بلکې دواړه طرفونه، یو بل ته احترام ولري، یو د بل ترمنځ صداقت د دې دواړو موجود وسي، باور موجود وسي، او د یو بل ملاتړ یا حمایت کوونکی وسي. په هر ډول حالاتو کې د یو بل ملاتړ وسي، د یو بل حمایت وکي، یو بل ته احترام ولري، د یو بل په وړاندې صادق وسي، رښتینی وسي، یو د بل یو پر بل باندې باور ولري، همدغه روغي او سالم ملګرتیاوي دي. یعنی روغي ملګرتیاوي هغه اړیکه دي چې په هغه کې دغه دواړه ملګري یا څو ملګري همیشه د یو بل احترام وکي، یو پر بل ته رښتینی صداقت ولري، رښتینی اوسي، یو پر بل باندې باور ولري، او تر څنګ یې په هر ډول حالاتو کې د یو بل ملاتړ اوسي او د یو بل حمایت وکي. دغه ډول ملګرتیا بیا زموږ د ژوند کیفیت راښکوي، زموږ په ژوند کې مثبت بدلونونه راولي، او تر څنګ یې زموږ په عاطفي او رواني روغتیا باندې هم ډېر تاثیرات لري، او زموږ د ذهني روغتیا لپاره ډېرې ګټې لري. رازو څنګه و پیژنو چې زموږ ملګرتیاوی روغ ملګرتیاوی دي یا سالم دي؟ نو دغه روغ ملګرتیاوی یا د سالم ملګرتیاوی ځینی ځانګړتیاوی لري. د ځینو ځانګړتیاو پر اساس باندې موږ پیژندلای سو چې زموږ ملګرتیا یا هم زموږ اړیکې سالم دي. اول احترام او درناوی دي. په صحیح ملګرتیاو کې، پر روغ ملګرتیاوی کې، دواړه طرفونه باید د یو بل نظر ته، د یو بل احساساتو ته، د یو بل شخصي حریم ته درناوی ولري. دوی په دې باندې باید وپوهیږي چې هر کس خپل ځان ته ځانګړی شخصیت لري، خپل ځان ته ځانګړي نظرونه لري. د هر انسان ځانګړتیاوي، د هر انسان احساسات، د هر انسان شخصي حریم او د هر انسان نظرونه توپیر لري. په دغه ملګرتیاوي کې باید د یو بل نظرونه، خپل نظر په نورو باندې او یا هم د نورو نظر پر ځان باندې په زور ونه منو. نو ځینې انسانان یا هر انسان خپل ځان دپاره خاص ځانګړتیاوي، خاص نظرونه، خاص احساسات او خاص شخصي حریم لري. دغه نظریاتو ته، دغه احساساتو ته او دغه شخصي حریم ته باید احترام او درناوی وسي په ملګرتیا کې. نو کله چې دغه احترام موجود وي، هغه اړیکه سالم اړیکه ده. تر څنګه د ملګرتیا اړیکه باید په صداقت، پرشتنولي او باور باندې ولاړ وي. دغه اړیکه، هر اړیکه چې اوسي، خصوصا د ملګرتیا اړیکه، په صداقت او باور سره ولاړ وي او تر هغه دوام لري چې د دواړو یا د دواړو طرفونو ترمنځ صداقت او باور موجود وسي. یو د بل په وړاندې رښتینی اوسي، هر څه بېل درواغو یا هم بېل پټولو یو بل توازی کې، یا هم یو بل ته درواغ ونه وایي، یا ځینې موضوعات د یو بل څخه پټ نه کړي. ځینې هغه شخصي حریم دي چې هغه د نږدې ملګرو سره هم نشریکیږي، خو په ملګرتیا کې صداقت، رښتینولي او باور حتما باید موجود وسي. او د دې ترڅنګ روغ یا سالم ملګرتیاوي بیا خلکو ته دا فرصت ورکوي، خلکو ته دا چانس ورکوي چې په ډېر سختو حالاتو کې یا هم په سختو وختونو کې یو د بل سره مرسته وکړي، یو د بل حمایت وکړي، چې دغه اړیکې بیا د انسانانو د راحتي، د انسانانو د ملاتړ او د انسانانو د تسلي لپاره هم یو ډول سرچینه ده. نو باید د احترام او درناوي ترڅنګ، د صداقت او باور ترڅنګ، عاطفي ملاتړ یا حمایت هم موجود وسي، چې ملګري یو بل په هر ډول حالاتو کې حمایت کړي. خندا یو ساتری هم باید دغه ملګرو ترمنځ موجود وسي. په روغ ملګرتیاو کې خوشحالي، خندا، ساتری د هم یو ډیره مهمه برخه ده چې باید حتما موجود وسي. ملګری یا دوستان نه یوازې دا چې همیشه باید په ستونزو کې د یو بل ترڅنګ وسي یا هم همیشه په ستونزو کې یو د بل سره مرسته وکړي، بلکې په خوشاله وختونو کې، د خندا او ساتری په وختونو کې هم باید یو بل سره ښه وخت تیر کړي او په ګډه سره خپل خوشحالي، خپل خندا او خپل ساتری په ګډه سره ولمن. روغ یا سالم ملګرتیاوي کې باید دوستان یا ملګري یو بل ته د ودی، یو بل ته د پرمختګ او د مثبت بدلون هڅونه وکړي. په دې معنی چې یو بل وهڅوي چې هغه پرمختګ وکړي. که چیرې کوم ملګری مثلا هغه یو ملګری په وډل کې، یو ملګری خپل ځان تر نورو کم احساسوي، یا مثلا هغه خاصې ځانګړتیاوي لري مګر خپل هغه ځانګړتیاوي نه کاروي، یا مثلا د هغو استعدادونه پټي، یو ډول هڅونه دا ده چې تاسې کوشش وکړي خپل د دې ملګري ځانګړتیاوي ورته په ګوته کړي، چې دا ځانګړتیاوي موږ په تا کې وینو او ته باید پر دغه ځانګړتیاو باندې کار وکړي تر څو پرمختګ وکړي، یا هم خپل دغه استعدادونه وکاروي. دغه ډول پر هڅونې یا مثبت بدلونونه باید موجود وسي. یا مثلا یو ملګری کې مو غلط عادت موجود دی یا یو بد عادت لري، تاسو باید په صحیح او سالمه طریقه سره کوشش وکړي چې د هغه د ځینې بد عادت ورته په ګوته کړي او ورڅخه غوښتنه وکړي تر څو په خپل وجود کې مثبت بدلونونه راولي. که چیرې تاسو ته لارې چارې موجود و، دغه لارې چارې ورسره شریکې کړئ، چې په دغه لارو سره ته کولای شئ چې خپل ځان کې مثبت بدلونونه راولي. یا په صحیح ملګرتیاو کې، نو په صحیح ملګرتیاو کې باید همدغه هڅونه، همدغه تشویق د ودې لپاره، د پرمختګ لپاره باید موجود وسي. د یو بل د خوبونو، د اهدافو د پوره کولو لپاره باید ملاتړ وکړي. د یو بل د په ملګرتیا کې باید د خپلو دوستانو د اهدافو د رسولو لپاره تاسو هم ورسره مرسته وکړي، یا تاسو هم ورسره کوشش وکړي تر څو هغه خپل خوبونه یا هم خپل اهداف ته ورسیږي. په روغ او سالم ملګرتیاو کې کله چې یو ملګری یا تاسو یو دوست کوم ستونزه لري، کوم مشکل لري، تاسو باید د هغه احساسات یا هم د هغه اړتیاوې وپیژنئ، او د هغه سره مرسته وکي باید ورسخه لري نسی. دوستان باید د هغه احساساتو ته پوره پاملرنه وکي. که چیرې مثلا هغه په قهر وي تاسې دا ونه کړئ چې ځینې لري سي، برعکس د هغه پر ځای کوشش وکړئ چې د قهر د رامولو لپاره یې هڅه وکړئ، تر څنګ یې اوسئ، د هغه سره نږدې اوسئ. که خفګان لري، که خفه و، که کوم بله غلط منفي احساس یې درلودئ، تاسې کوشش وکړئ چې احساسات یې درکړئ او د هغه د احساساتو د ښه کولو لپاره د هغه سره نږدې اوسئ. په مجموعه کې د غروغي ملګرتیاوي د یو شی متوازن او خوشلرونکي ټولنې لپاره بنسټ جوړوي. کچیر په ټولنه کې هر ملګرتیا یا د خلکو ترمنځ د ټولو ملګرو ترمنځ اړیکې صحیح او روغي اوسي، نو ټولنه به یو خوشاله ټولنه، یو متوازنه او ښه ټولنه اوسي. دغه اړیکې نه یوازې دا چیز موږ پر احساساتو باندې تاثیر لري، زموږ په واده کې، زموږ په پرمختګ کې، زموږ په خوشحالۍ کې هم ډیر مهم رول لوبوي. او تر څنګ دغه روغ ملګرتیاوي ډیر ګټې لري، زموږ د ذهني روغتیا لپاره. مثلا ژور خفګان او اندېښنه راکموي، زموږ ذهني فشار راکموي، موږ ته خوشحالي راکوي، او په شخصي واده کې بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو د ځان پرمختګ لپاره ښه چاپېریال برابر کړو د خپل ملګرو سره، او د یو بل په مقابل لوري کې یا هم په خپل دوستانو ترمنځ مثبت بدلونونه رامنځته کړو. ټولنیزې اړیکې مشکو د خلکو سره یا هم د ټولنې سره د ځای کېدو او د مثبت چاپېریال په جوړولو کې دغه روغ ملګرتیا بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو د ټولو سره ښه اړیکې ولرو او ښه اړیکې رامنځته کړو. دغه روغ ملګرتیاوي د دې لپاره چې همداسې سالمې او روغې پاتې سي، ځینې لارې چارې شته. یعنې د روغ ملګرتیاو د ساتنې لپاره موږ باید ځینې لارې چارې وکاروو. مثلا فعال اورېدنه لومړنی ګام دی چې تاسو پورته کوئ. تاسو کوشش وکړئ چې خپل د دوستانو سره د خبرو کولو پر مهال باندې فعال اورېدونکي اوسئ، د هغه خبرو ته سم غوږ ونیسئ، هغه ته سترګې په سترګې وګورئ، یعنې د سترګو اړیکه رامنځته کړئ، ښه عکس العمل ښکاره کړئ، خبرې په دقت سره غوږ ونیسئ، د هغه موضوع اړوند پوښتنې ځینې وکړئ. داسې فضا رامنځته کړئ چې مقابل لوري په اسانۍ سره وکولای سي خپلې خبرې وکړي. نو د روغ ملګرتیاو د ساتنې لپاره اول شرط دا دی چې تاسو فعال اوسېدونکي اوسئ. اول کوشش وکړئ چې د جنگ پر ځای یا هم د شخړو د حل لپاره تاسو په سولیز توګه سره دغه موضوعات حل کړئ د خبرو د لارې، او کوشش وکړئ چې د خپلو ملګرو سره وخت تیر کړئ، په ګډ ډول سره لوبې وکړئ، سفرونه وکړئ، یا هم ځینې فعالیتونه په ګډ ډول سره وکړئ د ملګرو سره یو ځای د وخت خبرې کولو لپاره، یا هم د یو بل ښه پیژندلو لپاره دغه وخت تاسو وکاروئ چې مثلا یو بل ښه پیژنئ، یا هم د یو بل سره وخت تیر کړئ. نو په دې ډول سره به تاسو وکولای شئ چې خپلې اړیکې مثبتې او ښه پاتې کړئ یا روغې پاتې کړئ. نو په پایله کې ستاسو لپاره یو فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسو د خپلو روغ ملګرتیاو یا هم د سالمو ملګرتیاو چک لیست جوړوي. په یو ورقه باندې 15 ځانګړتیاوې د روغ ملګرتیاو دا ولیکئ. مثلا موږ دلته ځینې ځانګړتیاوې ولوستلې چې هغه احترام او عاطفي درناوی او صداقت. دغه 15 ځانګړتیاوې چې هر یو تاسو پیژنئ هغه ولیکئ. وروسته خپلې ملګرتیاوې، هغه اړیکې چې تاسو خپل ملګرو سره لري، هغه تحلیل کی وګوري چې کومه ځانګړتیاوې په دغه ستاسو په ملګرتیا کې موجود دي. د فعالیت حتمان سرته ورسوي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس به پر همدغه ځای پای ته ورسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري، شه چری
ناراضي جانان زما، او ناراضي جانان زما، روزي په بستر کې لکه خوب مې د چشمان زما، بستر کې لکه خوب مې د چشمان زما، او ناراضي جانان زما، ناراضي جانان زما، روزي په بستر کې لکه خوب مې د چشمان زما، په بستر کې لکه خوب مې د چشمان. Oh,
دل بر سال غم افروت یا مرن زور فشان راشا دل بر سال غم افروت یا مرن زور فشان اوه نمیشتارم زما اوه نمیشتارم زما یا خبیستر که لگه خوب میده